با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیره مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې او ریدونکو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې افغانستان بیګا د نړیوال شلوریز جام په لومړنۍ لوبه کې سکاتلند ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د فوټبال له ډګره هم درته یو راپور لرو، خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالب چارواکو دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سکه له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحا کې وانګ یی ګووین جا هویجن افغان طالبان لنګشه جنفو دایبل.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطاله طالب چارواکو سره کتلې دي. ملګری ملتونه وایي سکهال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځنی ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر ازادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکات میرزایف د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکات میرزایف په 100 کې تر 80 زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکات میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستې. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. افغانستان د نړیوال شل ورځ جام خپل لومړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان پچه وګټله او لومړی د سکاټلند په وړاندې د پیټر د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه وکړه. په شلو اورونو کې یې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبغاړي ته د 190 منډو هدف وټاکه. ګڼو افغانانو پر دې لوبې خوښي څرګنده کړې. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
افغانستان د نړیوال شلو ورځ جام خپل لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچه یې ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړه او په شلو اوورونو کې د 4 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې. خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړای شوې. مجیب الرحمن بې ساری باولینګ وکړه او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړی وسوځول. راشد خان هم 4 وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د 3 رنګه ملي بیرغ رپېدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د شخېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبی له سترګو اوښکې وبهېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډېر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې 3 واړه سیالۍ ګټلې وې او په ښه روحیې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې 3 پرلپسې لوبې ګټلې وې. اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویل چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده. لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولی چې خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یوه نندارچی وویل
سکاټن هغه لوبډله وه چې په ورلډ کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې. افغانستان ورته ماته ورکړله او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازي او شهزاد محمدي هر یوه 4 40 او 2 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 4 40 منډې وکړې. خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 4 توپونو 9.5 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله هم ډېره مهمه وه چې د کرونا د اوبا له کبله له یوه اوږده ځنډه وروسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینهوالو ته د کرکټ د نندارې زمینه برابره شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وځلېده او د نړیوال جام ډېر ښه پیل یې وکړ. سکاټلند ته دوی پخوا هم په 2015 کې په یو ورځني کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. دا بیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان دغه ملي بیرغ ځل رپېدل او ملي سرود اورېدل مینهوال ډېر ارمانو چې کله به خپل دغه حالاتو نه پس دا ارث اوري ګوري به نو ډېر ورته خوشحاله هم شو. په سترو کې وخت کې هم راغلي. نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وایي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده. اما شو
ښاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په لسو ویکټونو ماتې ورکړه.
و موردل چې افغانستان د نړیوال شل اورا جام خپل لومړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر له سکاتلند نه وګټله. د خوښۍ د دې خبر تر څنګ بیا د افغانستان د فوټبال له درویش کلنو کمومره لوبډله ونتوانېده چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالۍ کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه تمرینات هم ورته کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ډېره ځپلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولۍ لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حیف سول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی، وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړي له روحي پلوه سخت ځپل شوي دي.
سفرای ممکن مې بود چې ما بتونیم با امید به مردم، امید به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپلو خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخښلې وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوې. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینې شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
خیلی زیاد شده، خیلی مایوس کننده است. بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و، ازادي راډیو ته وویل
مازی وی مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 روز زحمت مو ویست او تمرین مو کرد. در طول ولایتونو لوبغاړي کابل تر اخلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
جلسه ما تمرین داشتیم، ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را حق ما را کمید.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې به ورزش هست یا به ورزشکار هستن، اگر به قسم باشه ما اندې ورزش
که ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتلونکی به ښه وي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتلونکی به په افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي.
ولې فعلا که در کدام وضعیت هست، در وضعیت متاسفانه اندې ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یوه دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نه شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته. خو تر هغه مخکې راځي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو تبصیرو او مقالو غورچان درته خبر کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه‌شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله ښکلي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د تیان جن په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د ویاند وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یو ګاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکي یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایي ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو له لارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول د دغو مرستو د ویش په اړه اطمینان نه لري. ورځپاڼې دا هم ویلي چې تیره میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغې اتحادیې د نورو ډیپلوماتانو د ورتګ مسله وارزوي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغې ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت یې د طالبانو په غاړه دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په دی ورستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوعو یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دی، د فکر رغونې هغه ارمان لیلام تکیګ دی، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دی. تاسو فکر کوئ راغه خوله به خندا ته جوړ شي؟
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي به وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بېشمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا اولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتېرو یادونې ولی. خود طالبانو یا ویان ویلی چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د دغه وزارت په اډانه کې بعد د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګون هنرمندانو هیواد پری خیدای. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤل وایي له دېرش کلن فعالیت وروسته خپله مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندویې ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي د کار پایلې یې له پېښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤول سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
ده فنی فیلمونو مشهوره فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د خوانی واکمنی څخه درلوده زه دې تاړ کړم چې له هیواد ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمس سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په پټه باندې ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم خه کې ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي به وسی. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي، او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه؟ د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېری یې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې، چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خدای یادونه ده چې د دغو ترانو ډېری کمپوزونه له پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاء الرحمن لالا خیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډېر هغه بندیزونه ورباندې نه وي، که چیرته ورباندې ډېر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کوو دا کوو، نو شاید بیا ستونزې راولاړې شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
پلا زندگی ساندې ساندې دسل غیرا، نن پلا زندگی ساندې ساندې دسل غیرا، ویلی دی سندری دی چاتل زماد خاری، بیز آیا پانے پانے شلو گل زماد خاری، خپلو پکاران غیسو خپل زماد خاری، لا را لا را قسمت بدا سے ولی نن جڑل سما دخار، بے زایا پانی پانی شلو گل سما دخار، رخ پلو پکاران غی سوخ پل سما دخار،
د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیول او هر چا ته برسېدل هم نه، خو مطبوع دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبوع ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي. خو په افغانستان کې اوس د مطبوع مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي، په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤول سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعه تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤول ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب لمړی ک د دانش مطبعې د سفر په اړه راته ووایه چې کله او څنګه راپیل شو او څنګه یې تر دې ورځې پورې چې تاسې د تړلو تابعیا کړې دوام وکړ.
دانش خپرندوی ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولس ته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی و له پېښوره د الفت او د کاون په نامه یې مجلې هم له هغه ځای خپرولی چې ادبي برخه یې ډېره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خپرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم را تیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوی کولی، او دانش خپرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یوه ستره سرمایه وه. او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 14 کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیرې ته دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه چاپ کړل او خلکو ته څه ورکړل؟
ډېر زیات علمي، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړی دي چې د هیواد ډیری او خلکو ته چې د کتاب مینوال دي، د دانش خبرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خبرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعه مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې، شاوخوا 25,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي، او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي، او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی، د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دیو کې ډیرای مطبې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینې خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل، او ځینې مطبې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسو مطبع وتړی او د پلورلو نیت وکړی؟
موږ د دې چاپخونی د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته، په موږ باندې کرایې اوښتې دي. موږ سره په خپله موجود 12 کسانو کار کولو، هغه موږ 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کسه کار را سره کوي، نور واته 10 نور کسان چې له موږ سره تړلي ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل، یا له نورو هغو مطبوع سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلي ول، په شریکه موږ د یو بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوي دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، همدا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوري نظام په وروستیو کلونو او بیا په بیخي وروستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوري نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هلته کار کاوه، دوی خپرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساو، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پښې ووهلې چې په خپرندوی ټولنو کې نوره ثانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خپرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خپرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خپرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل، او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دند نه و، د خبرندوی ټولنه و. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنه لخوانه کړی وای او خبرندوی ټولنه سپورت کړی وای چې غوی لبخونه وای غورځیدلې د غوی فعالیتونه نه وای درېدلې. چې د ارګ لخوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول، ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وای یا هغو کتابونو ته لومړیتوب ورکړل شوی وای. ډیری پکې داسې کتابونه وو چې ورلمخه خپرندوی ټولنو چاپ کړي ول، دوی ورپسې دوباره چاپ کړل، په هغوی باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغو خپرونو پر ځای که دوی د خپرندوی ټولنو تیار چاپ شوي کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوهنتونونو باندې تقسیم کړي وای، د دې ګټه به دا هم وه چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسېدلی وای او دویمه ګټه به دا وه چې خپرندوی ټولنې به په پښو درېدلی وای. نو د اسلامي جمهوري نظام په دې وروستیو کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو لخوانه وشول چې خپرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې، د هغوی فعالیتونه یې ټکني کړل او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسې په دوی کې پاتې وه له تیر نظام نه هغه هم ترینه ووتله او خپرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب، مطبوعه د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه، که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسې په نظر پایلې به یې څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب وار له مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولی، د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خنډونه دي دوی له منځه ځي، مطابع بندیږي یا دغه کوم خپرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي، نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کیدل هغه به نور نه کیږي او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي، هلته ملت جوړونه هم نه وي او هلته د ژوند ښه بڼه هم څوک نشي موندلی. او د ژوند ښه بڼه چې نه وي ژوند په انسانانو باندې غمیږي او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خپرنیزه برخه کې نور داسې څه مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي، تعلیم وکړي، مطالعه وکړي او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغو نه ځانونه خبر کړي.
مننه سهار صاحب، تاسو د مطبعې تر څنګ دانش کتاب پلورنځی هم لرئ، د کتاب پلورنځی د وضعیت په اړه که راته ووایئ هغه به هم د مطبعې په څیر وتړئ که روان به وي؟
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده، چې ډوډۍ انسانانو ته ور ونه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولی. لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی، دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ پرې وخوري. تاسې به په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اورېدلي وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي، خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکارۍ او بیروزګارۍ له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاري دغه حد ته ورسیږي چې یو انسان اړ چې خپل اولادونه خرڅ کړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي. نو که چېرته دغه کیسه همدغسې روانه وي، بیروزګاري وي او ډوډۍ نه وي، کار روزګار خلک ونه لري، پیسې ونه لري، نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزی هم د سقوط لور ته روان شي او یو په بل پسې به بند شي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب، تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و، لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندئ، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ، کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ، د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کیدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انځور وي چې زه بې خندا اخلمه او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نور ټولنیز رسنوي کې خبروم. زه لزړه نه تاسو ته دغه خبره کوم، ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنوي کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انځور خبروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي، که زما د یوه له مسکا ډک انځور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته یې زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډېر زیات به خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خوا ته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندا نه یو ډک انځور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیک دي او د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیک دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیک دي، تاسو فکر کوئ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي؟ هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکا نه ډک انځور واخلی او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرخه وي که نیمه کرخه وي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انځور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لاره پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وای او ما زده کړی وای هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطنو ته، د ستونزو سره مخامخ یي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وځنډېد. بیا د وروسته 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا 10 ورځ کار کړ تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلی دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومی قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نرویجي یا لاتیني، او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې چې د ژوند مختلفه اړخونه په بر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دېکې شته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بسکر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري، یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه او ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یو بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کړ چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د شبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېیمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت 15 معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا 15 ده، دغه لغت لیکلی دی 15 بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوې یاست، له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي. مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې م لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه، بله ژبه بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایی، ولې ناروی کې دا 1500 کبان، 1500 ډوله، 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته. نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم، او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو لپاره دی. مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کې 50 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي، نو دا دفتر دی. ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی لپاره هڅې پکې تر ډېره حده پورې. زه به نه وایم چې 100% کې دا تل لپاره هڅه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حل دی.
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک غواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاص بیل ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې، د انټرنیټ د لارې په مشکله معنا پیدا کوو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي، بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت همدا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. او چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي ته جوړ کړو، نو هغه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
دا تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وو شو، خو دا بشپړ نه دی. د پر نور کارم په کار دی او داسې پلان مې دی چې کوو کولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دغه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشتنه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مثلا دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې، نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې کې چاپ شوی که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، او دنیا کې پارک ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسېږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چیرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ ته وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام اوښکې څڅوو، مونږ د خپل آواز په هر زوره وره مرۍ د خاموشۍ چاړه راخلي د سویلې نه شو، مونږ په خپل قلم د خپل ځوانۍ مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړې دي ایره ایره، مونږ درور پوړان دي کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو سی پوړان دي مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخکې سر ټیټو، راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې مانې وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت ته نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کړو، نوې تازه فکر پیدا کړو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
خدایا کمزوری تزما نت زان جانان یم نت خلو نباغی شم نت زلف و بندی وان یم خدایا کمزوری تزما نت زان جانان یم نت خلو نباغی شم زلف و بندی وانیم دایا کم دوری تزمان hastimi dani stepunum raudi dayawashi bahastimi dani stepunum raudi dani stepunum raudi lakauk ka sar taraglam babano ke avesanyam natakhulun baghi shum نت زلف و بندی وانیم دایا کم دوری تزمان مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑائے منیم زوانیم نت خلو نباغی شم نت زلف و بندی وانیم دایا کم دوری تزمان خلیل شم د اورونو نه خیاند محفلونو نه خلیل شم د اورونو نه خیاند محفلونو نه خیاند محفلونو نه منصور شم د دارونو نه د کانو په نشانیم ندخلو نباغی شم نت زلف و بندی وانیم خدایا کم دوری تزمان مبارک دی شخوبنا سلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا سلیخی لمن می
نسا زلیخ لمن می نسا دیا قد اوخ کو پلیم رسید لے تل کنانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندی بانیم دیا سمدوری تزما ندزان ندجانانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندی بانیم دیا کم دوری تزما